آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د آمریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنور دونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا د آمریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکلرو خو لومړی دا رپورټم اوریدلې سي چې د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي یوه اونۍ وروسته به د کانکور نتیجې اعلان کړي اوس د دې سات خبرونه به خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان حکومت تمشوي چې د پاکستان او حکومت په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره سره صادقانه همکاري وکړي اجرائی ریاست وای ترستان د ایوی هواد سیاسی او پوځی ګټي هم نسی تضمین ولی د افغانستان اجرائی ریاست دغه څرګندونې د پاکستان طریق انصاف کوند مشر عمران خان د ورستیو خبرو په جواب کې وکړي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی عمران خان د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا د متحده ایالاتو سره د ګډ کار هڅه وکړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې هغه غواړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ماسکو ته د ورسی او دغه ملمسی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر د جمعې په ورځ په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشري پر مار خبرلن ته په خبرو کې ول د ماسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مقاله کافی نه دي دغه نظر سپینې ماړی هرکلی کړ دی که څه هم د دغه دواړو هیوادونو مشرانو په هلسنګي کې د ملاقات وروسته په ټرمپ باندې د انتقادونو لړۍ لا هم روانه ده سپینې ماړۍ ویل دي چې ټرمپ د دې دوهمې غونډې په اړه لیولتیا ښودلې ده ټرمپ ویلي دي چې غواړي د دغه دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې سمون راوستل سي په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز میتس ویلي چې دی هم اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو په امکاناتو هم غور کوي میتس زیاته کړه په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده سوې بلې خوا د دفاع وزیر جیمز میتس جمعې پر ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالات داسې کومه پالیسۍ پر مخ نه وړي چې مقصد یې په ایران کې د رژیم بدلون او یا حکومت لرې کول دی هغه ویل د امریکا هدف اوس هم هغه دی چې په منځني ختیځ کې د ایران د خطر ډک برخود ختمول دی شغلې میتس دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د ایرانیانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لفظي شخړې روانې دي په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کړی و چې او د جولای په 12مه ایران ته خبرداري ورکړې و چې امریکا ته که ګواښول جاری وساتي نو سخت عواقب به وویني د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جولای د 15مې نیټې انتخابات ګټلي دي د خبر تفسیر به د شکولا رمزي څخه وو
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې عمران خان د دې هیواد پارلماني انتخابات ګټلي دي خو ګوند یې په ټاکنو کې دومره څوکۍ نه دي ګټلې چې وکړی شي ځان ته حکومت جوړ کړي د کمیسیون ویلي دی چې د حکومت د جوړولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند باید ائتلافي حکومت جوړ کړي عمران خان د پنځشنبه پر ورځ خپل ګوند د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړی و او په یوې تلویزیوني وینا کې یې ژمنه کړې وه چې د فقر او د هیواد په ټولو دولتي ادارو کې به د اداري فساد په ضد مبارزه کوي هغه په خپله وینا کې همداشان ژمنه کړې وه چې پاکستان به په یو بسیا اسلامي دولت بدل کړي عمران خان همدارنګه ویلي ول چې د افغانستان او هند سره د پاکستان اړیکه بخې کی او په عین وخت کې وویل چې د امریکا سره د متقابلو ګټورو اړیکو غوښتن کوي عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگتن
په بلی خوا په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز او متحده مجلس احمد د ټوټاکونو پایلې رد کړې دي د جمعې په ورځ نه وخت په اسلام آباد کې د یو ټول ګوندیزي غونډې راولو ژغ کړی دي د میمه مشر مولانا فضل الرحمن د جمعې په شپه یوې خبري غونډې ته په خپل سرګندونو کې انتخاباتو پایلې رد کړې ویل چې نور ګوندونه به هم د انتخاباتو پر کالمول پر دولو رضا کوي هغه ول
هم دوباره انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے احتجاجی مظاہرے ہوں گے اور
موږ به تحریک چلوو احتجاجونه به کوو چې بیرته دغه انتخابات درسره ځي مولانا فضل الرحمن وویل نه په خپله به آرامه کښینی او نه به نور په آرامه پرېږدي چې بلکې یو زورور پاڅون به کوي بلې خوا د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفند یار ولی خان هم خبري کانفرنس ته په خپلو خبرو کې د ټاکنو پایلې رد کړې دي او د جولای په 13مه نیټه یې د احتجاجونو کولو اعلان کړی دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي هم په کوټه کې یوې خبري کانفرنس ته په خپلو خبرو کې ترسره شوي عام انتخاباتو نتیجې رد کړې محمود خان وویل
جو افواج پاکستان کے لوگ ملیشیا کی شکل میں یا ملیشیا کی شکل
محمود خان وویل الیکشن کمیشن د شفاف انتخاباتو په کولو کې مکمله ناکامه سوی دی. دا به له هغوی پوښتل کیږي چې کارکوونکي ولې دومره بې وسه وو. آیا دوی خپل واک او اختیار ایم آی او ایس آی ته سپارلی وو او یا هغوی ورسره په زور اخیستی وو؟ د پاکستان د ټاکنو کمیسیون مشر سردار محمد رضا خان په ټاکنو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي او ټاکنې رڼې او شفافې بولیدي. په اوسنیو انتخاباتو کې د پاکستان تر انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلي. یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي چې واشنگټن په دې باور دی چې په ترکی کې نیول سوی امریکي واز به ډېر ژر خوشی کړل شي. هغه دا خبره په داسې حال کړې چې امریکا او د ترکیې ترمنځ اړیکې د خرابۍ په لور دي. دا و خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د روان لمریز کال لپاره د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د کانکور ازموینې بهیر بشپړ سوی او ټاکل سوی چې تر دوو اونیو به د کانکور د ازموینې نتیجې اعلان سي. په دې هکله زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي د 1398 او 1409 لمریزو کلونو د دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د شاملېدو لپاره د کانکور د ازموینو بهیر د تیرې پنجشنبې په ورځ بشپړ شو او اوس دا وزارت د دغو ازموینو د پیلو پر اعلان باندې کار کوي. د لوړو زده کړو د وزارت وایند زیا ساحل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې سږ کال د کانکور په ازموینو کې له 200 زرو څخه زیاتو د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه.
هم تر 12 ورځو پورې مکولی شو د سکهال د کانکور پایل اعلان کړو. یو څه چې غواړم ورته اشاره وکړم دا چې د شاوخوا 200,417 زده کوونکو لړلې چې سکهالې په ازموینه کې برخه اخیستې ده 18,000 انجونې دي.
د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې سکهال په کابل ولایتونو کې په دولتي پوهنتونونو کې 12,612 د 12 ټولګي فارغان جذبېږي او هم په لوړو زده کړو په موسسو کې 35,000 نور د 12 ټولګي فارغان جذب شي. په افغانستان کې شپږ دېرش دولتي پوهنتونونه په کابل ولایتونو کې فعالیت کوي. د دغه شمېر سربیره 110 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې په کابل ولایتونو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د خپلو جلا کړنلارو له مخې خپلو مربوطه تحصیلي ادارو ته زده کوونکي جذبوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اټکل له مخې اوس مهال په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې شاوخوا 200,000 محصلین په زده کړو بوخت دي. په افغانستان کې د نامنویو له امله د پوهنې بهیر په ټولو ولایتونو کې یو ډول پر مخ نه ځي. په ځینو ولایتونو کې په زرګونو هلکان او انجونې د 12 ټولګي څخه فارغان کیږي او زیات شمېر لوړو زده کړو موسسو ته لار مومي. خو په یو شمېر ولایتونو کې د پوهنې بهیر ډېر شاته پاتې دی، البته چې په ځینو ولایتونو کې د ګوتو په شمېر انجونې د 12 ټولګي څخه فارغېږي. افغان حکومت د دغسې ولایتونو لپاره د کانکور په ازموینه کې د انجونو لپاره په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې سیټونه جلا کړي دي. د لوړو زده کړو د وزارت وایند زیا ساحل وایي چې سږ کال هم د انجونو لپاره په پوهنتونونو کې 6,000 سیټونه په پام کې نیول شوي دي.
لپاره شاوخوا 6,000 بورسونه لرو. په مختلف پوهنځیو کې د ښځو لپاره ځانګړی کوډ لرو چې یوازې ښځې د غوراوي حق لري پرته له دې چې هغوی په عمومي کانکور کې انتخاب وکړي. موږ د ښځو لپاره 6,000 سیټونه یوازې د ښځو لپاره ټاکلي دي ترڅو هغوی لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کانکور د ازموینو د بهیر د شفافیت په اړه په تیرو کلونو کې ډېر شکایتونه موجود وو، خو د تیرو دوه کلونو راهیسې په کابل ولایتونو کې د کانکور د ازموینو د اخیستلو وړاندې په کانکور کې د ټولو ګډونکوونکو پیژندنه د بایومیټریک سیستم له لارې کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم دا مني چې د دغه سیستم په کارونې سره کانکور د ازموینو په بهیر کې شفافیت رامنځته شوی دی. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون منشي میرمن لیلما ولی حکیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کانکور د ازموینې په بهیر کې شفافیت راغلی.
څوک چې د کانکور د ازموینې لپاره امتحان ورکي اول د نوم قطع کیږي. نوم چې قطع کیږي هیڅوک نه پوهیږي دا څوک دی. درې کاله کیږي موږ موافق یو او استقبال کوي دا پروسه.
په افغانستان کې به پخوا په کابل او نورو سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو نوی تعلیمي کال د نوي کال په سر کې پیلېده او په ګرمو سیمو کې به د دوبي په اخر کې نوی تعلیمي کال پیلېده. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت د پریکړې له مخې د تیرو دوه کالو راهیسې په سړو او ګرمو سیمو کې د افغانستان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نوی تعلیمي کال یو ځای د دوبي په وروستیو کې پیلېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ټاکل سوی ده د افغانستان د سولې ولسي حرکت د اگست په شپږمه نیټه د کابل په حضوري چمن کې پارلات وکړي. دوی اوس د برتانیې د سفارت مخې ته راغونډ سوي او ادعا کوي چې دا هیواد په افغانستان کې ناخوالو ته لمن وهي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دوی به د اګست په لسمه له کابل څخه مخ د بلخ په ولایت ولاړ سي، څو په دې مسیر کې سوله غوښتونکي وطنوال له دوی سره په دې ولسي حرکت کې ګډون وکړي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی په دې اړه له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې.
ستاسي د مدني اقدامات اوس چیرې رسیدلی دی؟ پرلت کوم ځای کې دی او تر اوسه مو له چا سره کتلی دی؟
په پیل کې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس موږ د انګلستان د سفارت مخ ته یو، دلته به تر نامعلومې نېټې پورې ناست یو. اعتراضونه به دوام لري. له دغه ځای څخه د برېټانیا پر ولس غږ کوو چې له بده مرغه د انګلستان حکومت په افغانستان کې پر دې پانګونه کوي چې قومي تفرقه رامنځته کړي، د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي، همداراز ژبني تعصباتو ته لمن ووهي. موږ له همدغه ځای څخه د برېټانیا پر ولس غږ کړی دی چې خپل حکومت له دغې چارې راوګرځوي او یا هم پر خپل حکومت فشار راوړي. او تر څنګ د نړۍ په نقشه کې د پاکستان په نوم یو هیواد همدې انګلستان رامنځته کړی، له بده مرغه چې هماغه هیواد د دې لامل شوی دی چې اوس نه یوازې دا چې په افغانستان کې وینې توهېږي، وینې بهېږي، همدارس په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د همدې پاکستان له کبله تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، جګړې رامنځته شوي دي. د انګلستان پر ملت موږ غږ وکړ، موږ غږ کوو چې دوی باید پر خپل حکومت فشار راوړي، څو هغوی پر پاکستان فشار راوړي او پاکستان له دغې چارې څخه بند کړي.
وطن دوست صاحب، نو تاسې د کومو دلایلو په اساس وایئ چې انګلستان په افغانستان کې د ناخوالو پراخېدو ته لمن وهي؟ دا خو یوه مسله وه چې ډېر پخوا پاکستان رامنځته شوی، اما تازه دلایل مو څه دي چې تاسې دا ادعا کوئ؟
دا څرګنده ده په یو شمېر سیمو کې، په ښارونو کې دا لیدل سوي دي چې خپل د برېټانیا پوځونه او استازي هلته له ولسونو سره نږدې لیدلي دي، هغوی ته د پروژو په نوم پیسې ورکړي دي، هغوی ته سوژې ورکړي دي، هغوی ته دا ویلي دي چې باید په دغه اړه خبرې وکړي، په دغه اړه څرګندونې وکړي. ښه بېلګه په هلمند کې کتابونه چاپ شول، همدې برېټانیا پیسې ورکړي وې. کتابونه کې یوازې پر دې باندې کار شوی و چې پلانکی کوم په ولسو دوغونه نیټه کې له پلانکی کوم سره په جګړه کې دوه ځوانان ووژل شول.
دا سهیلی پیدا شوی چې ممکن د لوی اختر په ورځو کې بل اور بند اعلان شي. زه مطمئن یم چې ستاسو هڅه هم په دې برخه کې خپل ارزښت درلودلی دی. ستاسو هغه خواري چې مو کړي، سختۍ مو ګاللی دي، تاسو واقعا څومره هیله من یاست چې په اختر کې به افغانان، هغه افغانان چې له جګړې ډېر سخت ستومنه شوي، د یوه اور بند شاهدان واوسي؟
د هر هغه هیواد ټولنې اتحادیې او پر څخه موږ مننه کوو چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کوي، ژغ پورته کوي او یا هم افغانانو سره د سولې ژغ بدرګه کوي. په لومړي ځل په افغانستان کې د کوچني اختر په درو ورځو کې اوربند رامنځته شو. په اوربند کې د همدې اولس ارادې وې چې په لومړي ځل موږ یو سولیز اختر تر شا پرېښود. تمه ده چې یو ځل بیا به افغان حکومت او افغان طالبان دې چارې ته غاړه ایږدي او په اختر کې به اوربند اعلانوي، وي هغه نو که اوږدمهاله که لنډمهاله وي. زموږ د حرکت همدا ارزو و په پیل کې او تر اوسه پرې همدغه تمه ده چې دواړه اړخونه باید اوربند اعلان کړي. زموږ د پرېکړه لیک لومړنۍ ماده همدا و چې افغان حکومت طالبان باید اوربند اعلان کړي. دومه ماده دا و چې دوی باید د سولې لپاره یو ځانګړی مرکز وټاکي. څلور مادې مو لرلې. پر همدې مادې مو ټینګار کړی دی او بیا ټینګار کوو دا چې له کابله تر بلخه پورې پلی تګ کوو او دا ځل پلی تګ به ملتیب شي وي. پر دواړه اړخونه مو همدا غږ دی چې دوی باید اوربند اعلان کړي، څو افغان ولس په ژوند په خوند پوه سي او دوی دا وویني چې ژوند څه معنا بله دا چې تر اوسه پورې افغان ولس یوازې د اوربند کلیما اورېدلې ده، د ټلویزیون پر سکرین لیدلې ده، د راډیو څخه اورېدلې ده او یا هم د کاغذ پر مخ لیدلې ده. تر اوسه پورې دوی د اوربند خوند په ژوند کې نه دی څکلی چې اوربند معنا څه.
وطن دوست صاحب، تاسو د لومړي ځل لپاره د طالبانو څخه غوښتنې درلودې چې هغه په یو ډول رد شوي. آیا تاسو بیا په طالبانو سره مستقیم غیر مستقیم ډول خبرې کړي، تماس مو نیولی؟
له طالبان سره زموږ کمیشن هم خبرې کړې دي، موږ هم خبرې ورسره کړې دي. په سیمه ییزه کچه طالبان د اوربند او سولې ملاتړي دي، هغوی غواړي چې اوربند وسي، سوله وسي. په لوړه کچه ځینې ستونزې شته، ځینې ستونزې په حکومت کې هم شته، ځینې ستونزې د طالبانو په رهبرۍ کې هم شته. دا چې موږ د یو شمېر سفارتونو مخ ته خیمه وهو، کښېنو، غږ پورته کوو، اعتراضونه کوو، همدا دلیل دی چې په روانه جګړه کې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاس دی، یو شمېر هیوادونو، یو شمېر سفارتونو د طالبانو په لیکو کې او یا هم د حکومت په لیکو کې ځای موندلی دی. کله چې دغه دوه لوی اړخونه د سولې اراده کوي، له بده مرغه دوی مداخله کوي او هغوی نه پرېږدي چې په خپلو کې سوله وکړي او افغان ولس ته د اوربند او سولې ډالۍ ورکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د میرلین ایالت یوې فدرالي محکمې د جمهور رئیس ټرمپ خواست چې د واشنگتن ډی سي او نیویارک لویو څارنوالانو پر خلاف یې محکمې ته کړی و، رد کړ. د رپورټ غټ کې به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د میرلند د ایالت د فدرالي محکمې قاضی د جمهور رئیس ټرمپ خواست رد کړ او د واشنگتن ډی سي او د نیویارک د ایالت لوی څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې د هغه پر خلاف په محکمه کې دایر شوی قانوني دعوا مخ پر وړاندې یوسي. د واشنگتن ډی سي او نیویارک څارنوالانو محکمې ته په خپل خواست کې ویلي دي چې ټرمپ د جمهور رئیس په توګه وظیفه اجرا کوي او د قانون د غوښتنې برعکس له خپل نامه نه په استفاده په خارج کې د خپل تجارتي کاروبار له درکه پیسې ګټي. د ټرمپ مدافع وکیلانو له محکمې نه غوښتنه کړې وه چې د لوی څارنوالانو لخوا دایر شوې دعوا خارج کړي. د واشنگتن اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ په اساس دواړو لویو څارنوالانو د خپلې مدعا د ثبوت لپاره محکمې ته دا دلیل وړاندې کړی چې د متحده ایالاتو قانون یو برحال جمهور رئیس یا بلکم لوړ پوړي رسمي مقام ته اجازه نه ورکوي چې له خارجي حکومتونو سره د تماسونو په وخت د شخصي کاروبار په خاطر نقدې پیسې او یا نور مالی ګټه حاصله کړي. د ټرمپ فاونډیشن چې د جمهور رئیس دوه زامنې په نیویارک کې اداره کوي وایي چې تیر کال ورته د یو خارجي دولت مشرانو یو لک $50,000 ورکړو. د واشنگتن ډی سي او نیویارک لوی څارنوالانو د محکمې نه غوښتلي چې ټرمپ له دغه کار نه منع کړي او کومې پیسې چې د ټرمپ فاونډیشن د بهرنیو حکومتونو نه تیر کال او یا سږ کال اخیستي وي دولتي خزانې ته بیرته تحویل کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په یوګندا کې د اساسي قانون محکمې هغه قانون تایید کړی چې د ولسمشرۍ نومندانو سن پکې قید نه دی. له دې قانون سره به د یوګندا جمهور رئیس وکولی سي چې د عمر تر پایه د جمهور رئیس په توګه پاتې سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې حلیمې اتونامي په رپورټ کې د ګالیا رڼا نورستانۍ څخه واوري.
د یو له ساعتونو بحث وروسته د یوګاندا د اساسي قانون د محکمې د 15 قاضیانو څخه څلوري هغه قانون رد کړ چې پکې د 15 اویا کلنې وروسته یو کس نشوي کولای جمهور رئیس شي. د یوګاندا او سره جمهور رئیس موسینی 3 اویا کلن دی او د دې قانون پر بنسټ یې نشوي کولای چې د 2011 کال وروسته د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړي. ډیر شمیر کسانو د دې قانون د رد کېدو سره مخالفت ښودلی. انتقاد کوونکي د جمهور رئیس موسینی 2 کلنه دوره د بشري حقوقو څخه د سرغړونو، کمزورو ټولنیزو خدماتو او فساد سره مل واکمنی بولی. جیمز کننت کاکروچ د قاضیانو د هیئت په ډله کې وو او د محکمې د حکم سره مخالفت ښودلی. داسي وی:
ما ته معلومه شوه او دا اعلان کوم چې د 2013 کال ټول اساسي قانون تعدیل د اساسي قانون خلاف عمل دی او له همدې عمله باید باطل شي. د دې ټولې مادې باید د یوګاندا د اساسي قانون څخه حذف شي.
د قانون د تعدیل په بهیر کې د یوګاندا د پارلمان غړو هغه قانون چې د دوی دندې د 15 کلونو څخه تر 5 کالو پورې وغځول شي هم رد شو. 15 قاضیانو په پنل کې د دې خبرې سره مخالفت وکړ او ویل چې دا خودخواهی ده او د خی حکومتوالۍ د اصولو خلاف دی. قاضیانو یادونه وکړه چې د پارلمان د غړو د کار مودې غځول یوازې هغه وخت امکان لري چې استرالی حالت وي او هغه هم یوازې د شپږ میاشتو لپاره. وینی کینزا په پارلمان کې د اپوزیسیون ډلې مشره وایي چې د قاضیانو دا پریکړه د پارلمان غړو ته یو مهم درس دی. زموږ ملګري چې فکر یې کاوه ولسمشر موسینی د دوی لپاره ښه و، اوس به پوهېدلی وي چې دا قانون یوازې د ځان په اړه دی. د عمر محدودیت لرې کول دا معنا لري چې ځان ته یې لاره پرانیسته. لوی څارنوان میسیګوا راګواتانا د محکمې په حکم خوښ دی.
دا تر ډېره حده متوازن قضاوت و او دا زموږ د قانون حاکمیت دپاره یو ښه انځور و. دا یو داسې حالت و چې ټول پکې ګټون کې و. موږ په ځینو مسلو کې بریالي شو. هغوی چې دا غوښتنه یې درلوده او محکمې ته یې عریضه کړې وه هم
وس باید د یوګاندا ولس د 2022 کال انتخاباتو ته انتظار شي او د خپل رایو په وسیله بدلون راوړي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګری ملتونه وایي 200,000 تنه چې د سوریې په جنوب کې د 5 هفتو د جنګونو له کبله بې کوره سوي دي بشري مرستو ته ضرورت لري، مګر دوی ته رسېدل ډېر محدود دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د سوری امنیتي قواوې او د دوی روسي متحدین په خپلو حملو کې کامیابه شولو چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې اکثره یاغیانې له هغو سیمو نه په شا وتنبولو چې د دوی تر لاس لاندې وي. د 5 هفتو هوایي حملو او د بمونو اچولو څه باندې 102,000 تنه د درعا، کونیترا او سویدا ایالتونو کې مجبوره کړل شول چې خپل کور کلی پرېږدي او وتښتي. د بشري چارو د سنجام دپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا اوچا وایي دغه خلک په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې د دوی د هوساینې او ښهوالي لپاره اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، تقریبا د 55,000 ملکیانو وضع چې د ګولان د سیمې سره نږدې بند پاتې دي مخ په زیاتېدونکې توګه خطرناکه کیږي. د اوچا نطاق جینز لاریک نوای د اردن سرحد سره نږدې 200 کیلومتره مربع سیمه د اسلامي دولت د ډلې پورې تړلې ډلې تر لاس لاندې ده. لاریک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
We are of course very concerned about this particular group's policy of restricting freedom of movement for civilians who are trying to leave the area, and only a very limited number of civilians have been able to escape. Those who remain behind are subject to heightened
البته موږ د دغې خاصې ډلې د پالیسۍ په باره کې اندېښنه لرو چې د هغو ملکیانو په تحرک باندې محدودیتونه لګولي دي چې غواړي د دغه سیمې نه ووځي او د دغو ملکیانو ډېر محدود شمیر وکولی شلو له دغه سیمې نه ووځي. هغه ملکیان چې په دغه سیمه کې پاتې دي د سخت مخالفت سره مخامخ دي. د مثال په ډول لاریک د راپورټونو له مخې نو وایي د جولای د میاشتې 20 او د رښتمنې نیټه په سیمه باندې هوایي حملې وشولې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 20 ملکیان پکې ووژل شلو. د وایي د مرستو د رسولو ادارې تقریبا د 100,000 ملکیانو په باره کې چې د ګولان د لوړو سره اوسیږي اندېښنه لري، په دوامداره توګه د مخالفت سره مخامخ دي او مرستو ته لاسرسی نه لري. د وایي ملګري ملتونه مجبور شلو چې په سوری کې د مخ په خرابېدو وضع په علت څه باندې یوه میاشت پخوا له اردن نه دغې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو کارونه وځنډوي. دی وایي هغه ګودامونه چې یو وخت د خوړو او نورو ضروري موادو نه ډک وو اوس تقریبا خالي دي.
درنو اوریدونکو، د کندوز په ولایت کې بزګران شکایت کوي چې سږ کال د وچکالۍ له وجې خټکیو او نورو میوو ښه حاصلات نه دي ورکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
د قندوز للمی خټکی د وړي په لومړی ورځو کې پخېږي او تر هغې وروسته د ابي ځمکو خټکی. خو سږ کال د قندوز بازار ته للمی خټکی نه راوتلی ځکه چې کرل شوي پالیزونه یې د بارانونو له نشتوالي وچ شوي دي. دهقانان وایي چې سږ کال ابي ځمکو کې کرل شوو پالیزونو هم حاصل نه دی کړی ځکه چې د سور په میاشت کې ګلۍ ووهله او تر هغې وروسته یې مرض وکړ. د قندوز دهقانان وایي چې مجبور دي د خپل پالیس خټکی کابل ته یوسي چې خپل شوی مصرف پوره کړي.
نوم مې محمد رسول ده، د خوجالتان پل مومن خان اوسیدونکی یم. تقریبا 12 جریبه شاوخوا خټکی کرلې وو، ګلې باران راغی، بس برېښنا سو دغه خټکی خراب سو ټول توباد وول سیسا په وسه خو بوټي وچ سو اوسېدې مغه وخت شروع کړو ته وسه پورې تقریبا په سلو کې شل پیسه اصلات باندې جکړی او دا اتیا پیسه ده سیاوی لاړه کابل ته مې ورې وړل یو ډیر زره اته ډیر زره روپیه جوړ کړل او مصرف کړم دوا لا کوي دا اصلات کړه
خټکی دلته چې موټر تراول وې درو مردی کارا ورته نسو یو موټر لپاره مثال اته نفر نه نفر لس نفر پورې بارول باندې 3000 درې نیم زره سلور زره دا سی مصرف دی ته یو موټر اته سو مانه می زر مانه می پنځل سو مانه می خټکی چې یو تعداد مونږ وړو دا خټکی په یو سل اتیا روپۍ یو سل اویا شپېته خرڅېږي دا نور خټکی چې دي زرمتی هغه په یو سل شل روپۍ یو سل دیرش روپۍ داسې نرخونه وو دغه سږنی کال چې داسې ګلۍ وسوله دغه فت سو پالیزونه ټول ګلۍ وهل ټول وچ سو پالیزونه مرض پکې ولګېده خټکی وانه چول بعضې بوټي وچ سو بعض خټکی ونه نیول یو خټکی نیول یو خټکی هغه کله خپل مصرف پوره کوي.
د شمال ختیځو ولایتونو خټکی د هیواد جنوبي او مرکزی ولایتونو ته وړل کیږي خو له دې پرته ګاونډي او هیوادونو ته هم صادریږي. په قندوز کې د خټکی او یو تن سوداګر وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار او د دهقانانو د زراعتي حاصلاتو پر نرخونو منفي اغیز کړی.
حزب الله د خبرونو ناتیر دا په جګړه کې جنگونه نو لارې بند وي، یعنی که خټکی دی پکې په لږ زر خرڅ ولاغه 5000 تر راغله په دې شي زیات راوکاګل نو دغه تاثیرونه د جنگو خو دغه دی. په یو ورځ کې تقریبا 300 یا 500 پکې راځي، هغه یو ورځ کې یو د فشپک سوالې نه محاله بازار خرابې ټیټیږي او نارضانه باندې خرڅېږي. فعلا مارکیټ خو دغه پکې به راځي دا په کلو ناراضي سپګه یو ضعیفه خټکی پکې باري که څه خو سیږي چې پکې به موږ اخلو دا کومه موټر د دې لغمان ته جنرالاته یا کابل ته باریږي بس تجار ته بارو کمیشن ته ناخلو زی ان تقریبا په من خرڅې موږ دلته پکې به اخلو 5000 تر 5000 شپږ زره و زره عقیب په من خرڅې ټیک تخمینا اتیا من سلمنه داسې یعنی چې زیات وسیږي سلمنه.
د قندوز د زراعت د ترویج مدیر مجید حافظ وایي چې سکل قندوز کې تر شپږ زره هکتارو زیاته للمی او ابیز مکو کې خټکی کرل شوی و خو للمی خټکی وچ شوی و حاصل نه دی کړی.
د شروع سال ما بارندگی کافی نداشتیم قسمت خربوزه للمی ما حاصلات
په قندوز کې 4340 هکتار ابی او په 2212 هکتار للمی مکه کې خټکی کرل کیږي. د کال په لومړیو کې بارانونه نه وو نو ځکه للمی مکو کې کرل شو پالیزونو حاصل نه دی ورکړی. دهقانان وایي چې کله یوې خوا د زراعتي فصلونو مرزونه ډیر شوي له بل پلوه د خټکیو تخمونه هم خراب شوي دي او داسې کومه اداره نشته چې تخمونه اصلاح کړي. دوی وایي چې ځکه یې پالیزونه حاصل نه ورکوي او مرزونه یې هم ډیر شوي دي. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او دا هم د یو ګرځنده جماعت د جوړېدو په اړه یو پزړه پوری رپورټ چې زموږ همکار سید سلیمان شابه تاسو ته درواوروي.
په داسې حال کې چې د جاپان په پایتخت ټوکیو کې په 1499 هجري شمسي کال کې د اوړي د اولمپیک د لوبو لپاره چمتووالی نیول کیږي، د اے پی خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې یو جاپانی شرکت د اسلامي هیوادونو د لوبغاړو لپاره د یو مجهز ګرځنده جمعه د جوړولو په خاطر د یاسو په نوم پر یوې پروژې باندې کار پیل کړی او یو جمعه چې په امتحاني ډول یې تیار کړی و په روانه اونۍ کې په ټوکیو کې خلکو ته وښوده. دا ګرځنده جمعه چې په یوه ټرک باندې ولاړ دی او ټرک 25 تنه وزن لري، 515 مربع متره مساحت لري. د جمعات مخه په اټوماتیکي ډول د قبله په لوري اوړي او دواړه خواوې په یو خلاصیږي، سوري دوه چنده پراخیږي او 50 کسان پکې په اسانۍ سره په جمع لمونځ کولی شي. توقع کیږي چې د ټوکیو د اولمپیک په لوبو کې به د افغانستان په شمول د یو ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.